بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګا په اوګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وباخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران د پښتو خبرونه خوب مینه والو حامد سیمه سره د نوران دی ولانو خا او نیک مرغه او ورځ درته غواړي. دوستانو نن د خالی ورځ شنبه د 1400 هجری لمریز کال د تله یا میزان د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې له 25 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 22 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبه وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم لدې وروسته یو سیاسي تبصره لرو چې د اروپایي ټرایکا او د ایران په ضد د سیاسي او پروپاګانډیز جنگ د دوام په باب ده. لدې وروسته بیا هم له افغانستان د بهر سیاسي ډلو ټپلو د هلو زلو او د په دې اړه د طالبانو د غبرګون په باب، د افغانستان د ننګرهار ولایت د پوهنتون له یو استاد ښاغلي حاکم مشفق سره شوی مرکه دراورو. بیا هم د ایران او افغانستان جنو نننیو مدواتو ته یواز غلند کتنه کوو او ورپسې هم د خو عادتونو نومي لړۍ نننې برخه دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شپې ورسره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته یو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران خارجه وزیر وویل ایران په هر ډول خبرو اترو کې امریکایي لوري ته هیڅکله هم کوم امتیاز نه ورکوي. د اوکراین په جنگ کې له ایراني ډرونز الوتکو استفاده په چورلټ ډول دروغ ده. د ایران او پاکستان ترمنځ اقتصادي او تجارتي شورا جوړیږي او د طالبانو ویندوی په ډاګه کړه امریکا نه غواړي نړیواله ټولنه افغانستان په رسمیت وپیژني. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لیبی وړې شان د مګرست د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی نن په تهران کې د صادراتو د ملي ورځې په مناسبت په دستورو کې په خپل وینا کې وویل باید د شیانو په ترانزیت او د سیمې د اقتصاد او مالی پیسو په گردش کې د ایران د اسلامي جمهوریت ونډه تعقیب شي. هغه ویل په ایران کې د تولید او اقتصادي ودې بیخ بنای برابرې شوي او باید په دې لارې کې ځینې موجوده خنډونه لرې شي او اقتصادي فعالان هم په دغه لارې کې په خپل انګیزې او پیوستون سره ګامونه پورته کړي، ځکه چې د 40% صادرات د صادراتو د پراختیا لپاره د ایران د اقتصادي فعالانو د هوډ نښه ده. د ایران د مجریه قوې مشر د تجارت د پراختیا لپاره د سرحدي بازار چوپ فعالولو باندې په ټینګار سره وویل د صادرونکو د اقتصادي مشکلاتو حل د حکومت یو اصلي اقدام دی او واکولان او د اسلامي شورا استازي د ایران د تیلي او غیر تیلي تولیداتو او صادراتو روڼتیا ته کلک هوډ لري. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر امیر عبداللهیان نن په ایرمان کې د خبرلانو په ټول کې د ایران په ضد ظالمانه بندیزونو د لغوه کوونکو خبرو اترو د بهیر او د امریکای چارواکو د هغو څرګندونو په باب چې ویلې دي د بندیزونو ختمونکي خبرې اترې له ایجنډا وتلې دي وویل امریکایان په خپل چلند او خبرو کې تضاد لري. درې ورځې مخکې مو د امریکایانو لخوا پیغام ترلاسه کړی او ایران هم اعلان کړی دی چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس تورونه باید حل شي. د ایران اسلامي جمهوریت نظام د سرو کرخو د ساتنې او د منطق په چوکاټ کې حرکت کوي او د بندیزونو د لغوه کوونکو خبرو اترو کې امریکایي لوري ته هیڅ ډول امتیاز نه ورکوي. امیر عبدالله یان د دې خبرې په کولو سره چې امریکایان هڅه کوي په ایران کې د وروستیو شپو ورځو په مسلو کې د اور لمبې پورته کړي او په نفسیاتي او سیاسي دباوونو سره غواړي په خبرو اترو کې امتیاز واخلي. وویل په هیڅ ډول شرایطو کې امریکایي لورو ته هیڅ امتیاز نه ورکول کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر د دفاعي صنایعو د ادارې د توغندوی برخې د لیدو په وخت وویل د ایران په اسلامي جمهوریت کې د داخلي قدرت لاره او په تیر بیا د توغندوی ډګر د اقتدار لاره په قوت سره دوام لري. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي نظریه د زیتوان منیو او خلکو په لوی او کلک شتون باندې ولاړ ده او د مقدس دفاع او د تکلن تپلی جنگ له وخت راهیسې اسلام ایران په ځای ظرفیتونو او توانمنیو باندې په تکیه سره خپل دفاعي اړتیاوې تامین کړې دي. په هغه وسلو چې نن سبا لا زیات ورته د ټولو پام اوړېدلې دی توغندوی وسلې دي، ځکه پیاوړي کارندوالې لري او په دقیق ټارګټ د لګېدو لپاره ورځنی استفاده کیدلی شي. همدارز د جنگیل وتکو په شمول د نورو وسلو په نسبت ارزانېدل یې هم یو مهم امتیاز دی. زمون خبریال راپور ورکړ دی ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر سردار محمد رضا اشتیانی په دغو لیدو کتو کې د ګایډډ مهماتو په څیر د رزمی حوزې د ډول ډول محصولاتو په تولید کې د دفاعي صنایعو ادارې د کارکونکو په وسیله د ترسره شویو هلو ځلو په قدرونې سره وویل د ایران دفاعي پرمختګونه علمي پرمختګ د هیواد له علمي ملاتړ برخمنې ده، د دفاعي او پوځي صنعت پراختیا او د نړۍ د ورځې د ټیکنالوژیو او پوهو ترلاسه کول دي. د ایران دفاع وزیر د دې خبر په کولو سره چې اسلام ایران په فوجي او دفاعي حوزې کې د نړۍ د څو برلاسه هیوادونو برخه ده وویل د ایران اسلامي جمهوریت اوس د ډول ډول ګایډر توغندیو او مهماتو د جوړونکو ټیکنالوژي لرونکو یو هیواد په توګه د نړۍ په ساویه یو قدرتمند او مقتدر هیواد حسابيږي. په اوکراین جنگ کې له ایرانی او ډرون څخه د استفادې ادعا چورلټه دروغ ده. امریکا په داسې حال کې د اوکراین د جنگ له همغه پیله تر دې دمه اوکراین ته د کابو 13 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او وسلې لګلې دي چې له یوې مودې راهیسې ایران د اوکراین په جنگ کې روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو په لیږد تورنوي چې دا موضوع د ایران د اسلامي جمهوریت لوړپوړو چارواکو په سخته رد کړې ده. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ په ملګرو ملتو کې د روسیې دایمي سفیر او استازي واسیلی نبینزیا بیګا د ملګرو ملتو امنیت شورا په ناسته کې د دې خبرې په کولو سره چې ماسکو له ایرانه د ډرون الوتکو د اخیستو په باب د لویدیز ناسم اطلاعات په کلک ردوي وویل ملګری ملتونه په اوکراین کې د بې پیلوټ الوتکو څخه د استفادې په باب ارزونې د ټیم د لیګلو حق نه لري. د نبینزیا له څرګندونو مخکې په ملګرو ملتو کې د امریکا د سفیر مرستیال په دوام کې د ایران په ضد د لویدیز د رسنیو پروپاګاندو په دوام کې مودې شوې ایران د روسیې ته ډرونز ورکړي او دغه اقدام د امنیت شورا د 22 د شپږ لیک خلاف ورزي ده. د ایران او پاکستان ګډه تجارتي شورا جوړیږي. په کراچۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکونسول پاکستان ته د ایران د تجارتي کوټې د مشر په کېدونکو سفر کې د ایران او پاکستان د ګډې تجارتي او سوداګریزي شورا د جوړیدا د تفاهم نامې د لاسلیکې د خبر ورکړ. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ د پاکستان په کراچۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکونسول حسن نوریان د ایران او پاکستان د تجارتي او اقتصادي مناسباتو او د دوړخي جوړی کو په بابو ویل پر ادلونکو شپو ورځو کې به د ایران د اسلامي جمهوریت صنایعو قانونو او کرنیزو او سوداګریزو چارو د کوټې مشر د یو پلاوی په مشرې د پاکستان کراچۍ او لاهور ته سفر وکړي او په دغه سفر کې به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګډې تجارتي شورا د جوړولو په زمینه کې د دوو تفاهم لیکونو او د غرض تجارتي او جوړې د اختلافاتو د حل تفاهم نامه هم لاسلیک کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعشانو پر ضد د یو لړ عملیاتو د ترسره کېدا خبر ورکړ. په دې اړه لا کابل زموږ د خبريال را لګل راپور په ګډه سره
د طالبانو حکومت په کابل کې د داعشانو پر ضد د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویا زبیولا مجاهد وایي چې دغه عملیات تیره شپه د کابل ښار د اتمی حوزې په مربوطاتو کې پیل شوې دي. زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلی چې تیره شپه د کابل ښار د اتمی حوزې اړوند سیمه کې د داعشانو په یو پټنځای عملیات ترسره کړل. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې د داعشانو شپږ تنه ووژل شول او له دوی څخه کلاشنکوفونه، لاسي بمونه، منفجره مواد او یو اراده کرولا موټر هم ترلاسه شوي دي. زبیح الله مجاهد وایي وژل شوي داعشان ټول هغه مجرمان دي چې د کابل ښار د وزیر اکبر خان مسجد، د دشت برچی سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز او د نورو ځینو ملکي سیمو په بریدونو کې لاس درلود. همدارنګه په دې عملیاتو کې یو طالب وژل شوی او یو تن ټپي شوی دی. د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې تېره شپه په کابل ښار کې د چاودنو او ډزو غږونه اورېدلې دي. دا عملیات په داسې حال کې کېږي چې د اسلامي امارت چارواکي تل وایي چې داعشان په هیواد کې فزیکي حضور نه لري. فضل غنی حق مال، تهران، راډیو کابل.
همدار د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد نن په یو لوړ څرګندونو کې هم ویلي دي امریکا په نړیوالې ټولنې کې د افغانستان په د پر رسمیت پیژندنې مخه نیسي او نه غواړي چې دغه ډله پر رسمیت وپیژندل شي. سره له دې زبیح الله مجاهد ټینګار کړی کابل د اروپایي هیوادونو او امریکا په شمول له درستو هیوادونو سره په ښو اړیکو پسې دی او له امریکا او اروپایي هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې پانګونې وکړي. او د یمن د ملي نجات حکومت د سعودي تیریګر ائتلاف غړو ته په خبرداري ورکولو سره اعلان کړی دغه تیریګر ائتلاف غړي هیوادونه دي د یمن د ولس حقوقو ته د احترام په سترګه وګوري او د دوی د تیلو غلا دي بس کړي. ځینو سرچینو رسندویو پرون د حضرموت ولایت په ختیځ کې الزبه بندر څخه د تیلو د منتقلولو او دغه بندر ته د ورتلو لپاره د نسس کیا نومي بهرنۍ کشتۍ له تلی کشتۍ له نیت سره په یو وخت په دغه بندر باندې د درو ډرونز حمله خبر ورکړې او ویلي دي الزبه بندر د کابو 2 میلیونه اومو تیلو د منتقلولو لپاره د دغه تلی کشتۍ له ورتلو وروسته سملاسي په بشپړ ډول تړل شوی دی. داود دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت د غیزت منوردون کو سم د اروپي ټرایکا او د ایران په زیر د سیاسي او پروپاګاندیز جنگ د دوام په اړه تبصره دراورو. اروپي ټرایکا یعنی فرانسې، جرمني او انګلستان ملګرو ملتونو ته په یو لیک لګلو کې د اوکراین په جنگ کې د ایران له جوړو شویو ډرونز الوتکو د روسي د استفادې په باب د بیا اساس د غانو په تکرار ول سره لملګرو ملتو غوښتي دي د دې په باب چې آیا دا موضوع د امنیت شورا د 22 د پریکړه لیک خلاف ورزش مېرل کیږي او کنه چېړنې وکړي. اوکراین له دې مخکې د نسکورو شویو ډرونز د ټوټو او د جامع نړیوال اټومي موافقه په باب د امنیت شورا د 22 د پریکړه لیک له اجرا سره د اړوندولو لپاره دغه هیواد د ملګرو ملتو د کار پیژاندو د سفر وخته کړي. لویدیزی هیوادونو په وروستیو شپو ورځو کې دا کړی ده د اوکراین په بیخ بنایو د حملې لپاره د روسي لخوا استفاده شوی ډرونز الوتکې د ایران جوړې شوې دي. د ایران اسلامي جمهوریت تل د اوکراین د جنگ له هر یو لوري ته د وسلو لیک ډول رد کړی دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي سفیر او استازي امیر سید ایروانی په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي اوکراین د 22 د پریکړه لیک او د ایران په ضد د بی اساس اداګانو په اړوندولو کې په سیاسي موخه پسې دي. له 22 د پریکړه لیک سره د دغو اداګانو د اړوندولو لپاره هڅه د همدغه پریکړه لیک په چوکاټ کې هیڅ حقوقي اساس نه لري. د وسلو د صادراتو په زمینه کې د ایران لخوا د 22 د پریکړه لیک د خلاف ورزه په باب د اروپایي ټرایکا او اوکراین له اداګانو سره سره باید د دې چارې ته توجه وشي چې د 2000 کال په اکتوبر کې د دغه پریکړه لیک په اساس د وسلو د وارداتو او صادراتو په شمول د ایران په ضد وسلوال بندیز پای ته رسیدلې ده. دا هغه موضوع ده چې په همغه وخت کې د دغه بندیزونو د دوام لپاره د ډونالد ټرمپ د کرغړن حکومت او د وخت او دغه هواد د وخت د خارجه وزیر مارک پمپیو له پراخو هلو زلو سره سره اروپایي ټرایکا په شمول د امنیت شورا د غړو لخوا تصدیق شو. د ایران اسلامي جمهوریت اوس د خپلواک هیواد په توګه او د خپل حاکمیت اختیاراتو ته په پام سره حق لري لنور هیوادونو سره وسلوالي مبادله وکړي او د ډول ډول جنگي اوزارونو او تجهیزاتو د صادراتو یا وارداتو اقدامات وکړي. د دې پترز کې چې د ایران دفاعي اړیکې لنور هیوادونو سره د هغې دفاعي ډیپلوماسي په چوکاټ کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني سیاست لمو خو سره غمل دي تر سره کیږي. له روسیې سره په ارتباط کې هم ایران له دغه هیواد سره دفاعي او پوځي ملګرتیاوې لري او دا چاره د ایران کلي دفاعي ملاحظاتو ته په پام سره او د دواړو لورو د ګټو په اساس ترسره کیږي. دا په داسې حال کې دی چې لویدیځوالو له دغې موضوع څخه په ناوړه استفادې سره تل په وروستیو میاشتو کې هڅه کړې ده څو د ډرونز الوتکو په شان د اوکراین په جنګ کې د روسیې د پوځ استعمالوونکي ځینې وسلې یو ډول ایران سره اړوند کړي او تهران روسیې ته د هغو صادراتو عامل وبرخوي. دا موضوع د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا په چورلټ او جدي ډول رد شوی ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست له مسول جوزف بورل سره په خبرو کې د اوکراین په جنگ کې د ایرانیو ډرونز الوتکو څخه د استفادې د داګانو په اړه ویلي دي. موږ له روسیې سره دفاعي ملګرتیا لرو خو د اوکراین د جنگ په باب د موږ سیاست د دغه هیواد هم ځکنې بشپړتیا ته د احترام ښکېلو لورو ته د وسلو د نه لیږدولو د جنگ د ختمولو او د خلکو کډوالیو د ختمولو په باب روښانه دی. یوه بله موضوع چې د ایران د وسلو د صادراتو په زمینه کې مطرح کیږي دا ده چې د امریکا او هغو اروپایي هیوادونو په اپوټه چې له کومې ملاحظې پرته د عربستان، متحده عربي اماراتو او سیونیست رژیم په څیر خپلو متحدانو ته صادروي او دوی هم د یمن په جنگ کې یا د فلسطینیانو په ضد له دغو جنګي اوزارونو څخه د بېګناه خلکو د وژلو لپاره استفاده کوي. البته د ایران د وسلو صادرات له ترهګرۍ سره د مبارزې په څیر د مشخصو معیارونو په چوکاټ کې ترسره کیږي. په حقیقت کې د اوکراین لویدیځي ملاتړي اوس په داسې حال کې روسیې ته د ډرونز الوتکو د صادراتو په ایداد سره د ایران لخوا د 24 پریکړه لیک په خلاف ورزې باندې د غور غوښته کړې ده چې په خپله ځپونکو رژیمونو ته د وسلو د صادراتو په زمینه کې تورتمه مخینه لري. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږی زمونږ اوریدونکو اوس هم له افغانستانه په بهر کې د سیاسي ډلو ټپلو د هلو زلو په باب او دغه راز د طالبانو د غبرګون په اړه زمونږ ملګري د افغانستان د ننګرهار ولایت له یو استاد ښاغلي حاکم مشفق سره یو مرکه کړي چې په دې شبو کې د اوریدو بل نظر کوو.
بله حاکم مشفق د پوانتون استاد او د چارو شنون کې اول خو مننه چې د مرکې د پاره مو وخت راکړ. تاسو جریان کې استه چې په دې ورستیو کې یو شمیر افغان سیاسيون چې له هیواد د باندې دي ځنې سیاسي حادثه پیل کړی دي. څو وخت وړاندې د امریکا کې ځنې خلکو د جمهور وختون کې په نوم یو حرکت پیل کړو. تازه اوس ځنې نور سیاسيونو په اروپا کې په انلاین بڼه باندې ځنې ناشته کړې دي او یو منشور اعلان کړی دی. تاسو له ان د دغه ډول ناشتو اړتیا او غیظ څومره دی تاسو ورته په کوم نظر ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنواری صاحب تاسو پوهیږئ چې افغانستان د تیرو درې څلوېښت کلونو را په دېخوا په ناخوالو او جګړو کې اخته دي او د دغې درې څلوېښت کلونو په دوران کې مختلف نظامونه هیواد ته راغلل، خو تر اوسه پورې دغسې یو نظام چې هغه زموږ د خلکو درد دوا کې برپا شوی نه دی. متاسفانه د 1530 یا 1530 کلونو جګړې زپلی افغانان نور د دې حوصله نه لري چې دغه سیالۍ او رقابتونه چې د سیاست لپاره رامنځته کیږي او یوازې د حکومت نیولو او د حکومت نه د سوء استفادې لپاره استعمالیږي، نور ملت دې توانایي او حوصله نه لري. په افغانستان کې چې هر څوک په سیاسي غدای باندې ناشته، هغه که تنظیم دی، هغه که ډله ده، او که هر څوک دی، هغه یوازې او یوازې هدف په دې هیواد کې یوازې او یوازې د دولتي امکاناتو نه د استفادې په اړه باندې دغه رقابتونه روان دي. اصلي هدف هیوادوالو ته خدمت او د هیواد د خلکو ژوند مترقی کول او هیوادوال د نورو د احتیاج نه خلاصول، د هیوادوالو سره د هیوادوالو لپاره د بیرونی نړۍ سره قراردادونه او راشه درشه کول دا هدف نه دی. دلته هدف یوازې دا دی چې د سیاسي قدرت نه څنګه استفاده وکړي، څنګه خپل جیبونه ډک کړي او بهر ته د دې غریب ملت نه سرمایه انتقال کړي او ورته سرمایه گذاري وکړي. هدف دا دی. که زه په لنډو کې ووایم چې د افغانستان خلک نور د دې حوصله نه لري، کړه شو دې ته چې هر هغه څوک چې اوس په خارج کې سیاسي حرکات پیل کوي، د دوی لویه برخه هغه خلک دي چې هغه په تیر حکومت کې سهم والو. نو په تیر حکومت کې چې تقریبا منګه یې که د طالبانو د بل دور نه راواخلو تر اوسه پورې، نو زه فکر کوم چې دوی د قدرت ډېره اوږده موده تیره کړې ده. نو څنګه کېدلی شي په لومړي قدم کې چې هیوادوال په هغوی باندې باور او اعتماد وکړي؟ زه فکر نه کوم، ځکه شل کاله د یو حکومت لپاره ډیر لوی طولانی وخت دی. او حال دا چې موږ او تاسو په قوانینو کې د یو منتخب رئیس جمهور یا منتخب دورې لپاره 15 کاله یا څلور کاله لرو، یعنی 15 کاله د دې لپاره چې د یو رئیس جمهور د یو تنظیم د خپل هیواد لپاره یا د پیشرفت یو ښه نقشه تطبیقېدلی شي. نو د تجربو نه وروسته دا ثابته شوې ده چې 15 کاله یو پوره موده ده. خو دلته څلور رئیس جمهورانو دورې تیرې شوې، خو متاسفانه هغه اسی حکومت دوی ونه شو کولی چې برپا کړي چې د هیوادوالو مشکل پکې حل شي. نو اوس څنګه کېدای شي چې دوی بیا په دې نیت باندې راپورته شي چې موږ به د هیوادوالو مشکل حل کوو؟ متاسفانه چې دلته په هیواد کې سیاسي قدرت ته رسیدل دا په داخلي امکاناتو باندې نه دي. دلته همیش قدرتونه سیاسي بدل شوي، را بدل شوي دي. دلته د بیرونیو دستګاګانو نه او د بیرونی مراجعو نه پکې استفاده شوې ده. نو یو ځل بیا هغه څوک چې خالي قدرت شوي دي او بیرون ته پناه وړې ده، هغوی په دې تلاش کې دي چې یو ځل بیا بیرونیان په دې قانع کې چې موږ د هیواد لپاره مفید یو. او حال دا دی چې مفیدیت یې بهرنۍ خلکو ته هم معلوم شوی دی، استعدادونه یې دوی معلوم شوي دي. نو که دغه هیله خارجیان یا بیرونی شبکې د دې خلکو لپاره امید ورنه کړي، نو زه فکر کوم د دوی د هلې ځلې به بیا ځای ونه نیسي. خو که یو ځل بیا نړیوال د دغسې حرکاتو ملاتړ وکړي او په مقابل کې دلته په هیواد کې نړیوال چې کوم اهداف لري هغه برآورده نشي د موجوده نظام په موجودیت کې، نو بیا د دې امکان شته دی چې هغوی یو ځل بیا په دې هیواد کې د مزاحمت لپاره چانس برابر کړي او دغه نسبي آرامي چې اوس یوازې د سولې په نامه رامنځته شوې ده، سره دی چې فقر شته، بیکاري شته، مشکلات شته دی، دغې آرامتیا ته به هم دوی تشنج او ګډوډي رامنځته کړي چې دا زموږ د خلکو په فایده نه ده.
استاد، که څه هم تاسې یادونه وکړه، اشاره مو ورته وکړه، او کومې څېرې چې د افغانستان تللي او دلته افغانستان کې د پاتې کېدو چانس ورته نه و یا خپل پاتې کېدل دلته په خپل ګټه نه لیدل، بهر ته ولاړل، اوس د بیا ځلې پروګرامونو په جوړولو باندې بوخت دي، او تاسې هم چې څنګه وویل ځینې استخباراتي کړۍ یا ځینې هیوادونه به تر شا ولاړ وي، دا خلک ولسي ملاتړ نه لري او دلته هره مبارزه له ولسي ملاتړ پرته ناکامه شوې ده. نو فکر نه کوئ چې مغسې تاسې ویل بهرنیانو ته استخباراتي کړۍ ته به د دوی په وجود کې په افغانستان کې یو ځل بیا د لاسوهنې زمینه برابر شي؟
شینواري صاحب، زه په دې اند یم چې په هیواد کې بې کچې فقر او بیکاري مسلطه ده، او د دغې فقر او بیچارګۍ نه د سوء استفادې یو چانس شته دی چې دوی خلکو ته یې په لاس ورکړي. خو لومړی شی او اساسي شی چې په دې باندې باید افغانان فکر وکړي، هغه افغانان چې هغه لوستي افغانان دي، باهوش افغانان دي او د کار کولو استعداد لري، هغه په داخل کې دی که په خارج کې دی، که وستلی دی، که پخواتلی دی، په دې فکر کې شي چې موږ څنګه کولی شو د هیواد ته امن او استقرار راولو. که چېرته دلته موږ امن او استقرار راوسته، بیا د سیاسي قدرتونو اوختل راوختل بیا زه فکر کوم دا ډیره سخته خبره نه ده. خو که چېرته افغانستان د لکه د نړۍ نور هیوادونه په یو پلیټ فارم باندې، په یو قانون باندې په یو سیستم باندې برابر شي، بل تر سیاسي قدرت ویش او سیاسي قدرت بدلون او را بدلون فکر کوم دا بیا د یو پروسې لمخې کېدلې شي. خو دلته اساسي خبره دا ده چې زمونږ د ټولو سره، زمونږ د ټولو سیاسيونو سره دا فکر دی چې زه او زما ډله څنګه وتوانېږي چې قدرت ته ورسېږي او د قدرت نه سو استفاده وکړو. اساسي هدف مونږ نه دی ټاکلی او اساسي هدف یوازې موږ د سیاسي قدرت او د سیاسي قدرت نه سو استفاده ده. که دغه سي مقاصد لکه دا ما چې ویلې دا له خلکو سره وي، نو دا به ډېره بعیده وي چې افغانستان کې دې دغسې حکومت راشي چې هغه کې د ټولو خلکو حقوق په ځای وي او ټولو خلکو ته دې د یو هوسا او آرام ژوند شرایط برابر شوي وي. نو که دغسې یو نقشه باندې موږ کار وکړو، نو فکر کوم بیا موږ په صحیح لاره باندې روان شوي وو. یو نقطه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ولسي ملاتړ د چا سره نه وي، هغه په افغانستان کې نه تشنج ایجادولی شي او نه خلکو ته نه سیاسي قدرت لاسته راوړلی شي. لکه مخکې مې چې ویلې، دلته فقر او بیکاري مسلطه ده. نړیوال هم د دغې مجبوریتونو نه د افغانانو وخت په وخت استفاده کوي او هغوی د همدغې سیاسي ډلو تر شا ودریږي او بالاخره لکه موږ چې په سابق کې تجربه لرو، نو دغسې مزاحمتونه کله کله ایجادیږي. خو د اوسني حکومت نه زما هیله دا ده چې دوی دغسې یوه برنامه جوړه کړي چې په دې برنامه کې هغه افغانان چې هغه سیاسي تحرکات کوي، استعداد لري، وطن دوست خلک دي او غواړي چې افغانستان جوړ کړي، هغه په دې محور باندې راټول کړي او د افغانستان د جوړېدلو لپاره یو پراخه ناسته وکړي چې د هغې په نتیجه کې دا څومره حرکات چې اوس نوي پیل شوي دي، فکر کوم دې ته به د پای ټکی کېښودل شي.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو او محترم اوریدونکو زموږ ته د سلامونه ومنه. اوس هم د خبرونه په دې شبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړی. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران ورسپانو ته یو کتنه کوو او که وخت وو نو زو کابل ته او د بهرني ورسپانو هم ځینې مطالبه تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
خوږو دونکو، د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه په خپلې نننۍ غاڼې کې د بیلابیلو مطلبونو ترڅنګ بیالي کې په افغانستان کې د جنو د ښوونځي د پرانیستلو لپاره پر طالبانو باندې د نړیوالو دبوونه زیات شوي دي. د نړۍ ځینې هیوادونه د یوې ګډې لامې په خپرولو سره له طالبانو څخه غوښتي دي چې د زده کړو حق ته د احترام په ترڅ کې د جنو د ښوونځي په پرانیستلو کې خپلو ژمنو ته پابند واوسي. د ځینو خبره شوي رپورټونو پر اساس د دنیا اوښتو هیوادونو په شمول امریکا، انګلستان، قطر، آسترالیا، بنگلادیش، بلجیم، کاناډا، چاډ، فرانسې، جرمنی، یونان، هنګری، انډونیزیا، آیرلند، ایټالیا، جاپان، لبنان، لیتوانیا، پولند، سلووینیا، سریلانکا، سویډن، ترکیه، ترکمنستان او متحد عرب اماراتو د یوې ګډې لامې په خبرولو سره په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت په پړاو کې د دغه هیواد د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او جنو په وړاندې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې لړ کې د بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو د حقوقو دفاع کوونکو موسسو په ځالونو د طالبانو په موقت حکومت نیوکې کړي دي. د ښځو لپاره د بیلابیلو محدودیتونو رامنځته کول او په تیره بیا د زده کړې د دوام له حقه د میرمنو محرومول د دغو نیوکو اصلي چورلیزونه جوړوي. د طالبانو له بیا ویا ژمنو سره سره د جنو ښوونځي خلاص نه دي شوي او د ښځو حقوقو نه ده تامین شوي، چې په دې اړه راپورونه د افغانستان له میرمنو سره د دغه ډلې د ناوړه چلند کولو ښودنه کوي. اطلاعات ورځپاڼه بیا په یو بل خبر کې لیکي لیسراس په انګلستان کې د صدر اعظم د پړاو د تر ټولو لنډه موده بایکاټ مات کړ. د برتانیا صدر اعظم او د هغه محافظه کار ګوند مشر لیسراس له 15 ورځو کار وروسته استعفا ورکړه. په دې توګه لیسراس د انګلستان په تاریخ کې د صدر اعظمانو په منځ کې د قدرت په مقام کې شتون ځان ته ډیره لنډه حضور ثبت کړی دی. هغه د انګلستان څلورمه لومړۍ وزیره وه چې په دا وروستیو شپږو میاشتو کې د داخلي اختلافاتو قرباني او د ګوند خپل منځي لانجو ګډوډیو په وجه مجبوره شوه استعفا ورکړي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه ده چې د ځینو خبرونو او رپورټونو په میانس کې د یمن مسلې ته توجه کړی او لیکي د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند تیره ورځ په امارات او سعودي باندې د نویو بریدونو د ترسره کېدو خبر ورکړی. تیره ورځ یو شمیر رسنیو د یمن په هزارموت ولایت کې د الزبه په بندر کې چې د سعودي او د اماراتو د یرغلو ګرو ځواکونو په واک دی د دوو پرله پسې چاودنو خبر ورکړ. یادې چاودنې بندر ته د یوې تیلي کښتۍ له رسېدو سره هممهاله شوې. تر دې دمه د دغو چاودنو په نتیجه کې د اوښتو زیانونو او مرګ ژوبلو په اړه کوم معلومات خپاره شوي نه دي. د وسلوالو د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان یا یاسری هم رسنیو ته ویلي چې د یمن وسلوالو ځواکونو یو خبرداری ورکوونکی او ساده بلی ترسره کړ څو سعودي او اماراتي یرغلګلو له لورې د یمن د تیلو د غلا مخنیوي وکړي. هغه زیاته کړې ده چې دغه تیل وړونکي کښتۍ د یمن د تیلو د نه صادراتو پرېکړې تر پښو لاندې کړې وه. سری د دې په بیانولو سره چې د یمن وسلوالو ځواکونو د ځان د دفاع په لړ کې د لا زیاتو عملیاتو له وړتیا څخه برخمن دي وویل، یو ځل بیا ټولو شرکتونو ته خبرداری ورکوو چې د یرغلګرو سره په ملګرتیا د یمن د تیلو د چورتالان څخه ډډه وکړي. د یمن هزارموت ولایت د تیلو لویو څاګانې لري او د سعودي امارات یرغلګرو ځواکونو له دې ځای څخه د تیلو د چورتالان لپاره هڅه کوي. تر دې دمه سعودي عرب د یمن څخه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت تیل غلا کړی دی.
وګوردونکو، د کابل مسیر ورځپاڼه بیا په خپل انټرنیټ سایټ کې لیږي. د طالبانو ویان لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا نه غواړي افغانستان په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو ویان له یوې ترکیه رسانه سره د مرکې پر مهال وویل، یو شمیر اسلامي هیوادونه د ځینو ستونزو نزاکتونو له کبله چې امریکا سره یې لري لیواله نه دي طالبان په رسمیت وپیژندي. ورته مهال ذبی الله مجاهد له امریکا او اروپا غواړي چې له افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړي. نوموړي د امریکا او اروپا په ګډون نه ټولو هیوادونو سره د ښو سیاسي اقتصادي اړیکو غوښتنه کړې ده. ذبی الله مجاهد دغه راز له امریکا او اروپا غوښتي دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو مسؤلینو ډاډ ورکړی دی چې په هیواد کې امنیتي ستونزې له منځه تللي دي او نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي. او له افغان ماشومانو د ملاتړ صندوق په هیواد کې د روان ژمي په تړاو خبرداری ورکوي او له تمویلوونکو یې د 50 میلیونه ډالرو مالي مرستې غوښتنه کړې ده. یونیسف زیاته کړې ده چې افغانانو ته د بشر دوستانه مرستو د وړاندې کولو لپاره یوه ژمنه ستراتیژي برابره کړې ده او مالي ملاتړ ته 15 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
عزت منو اوریدونکو، دا هم د کابل چاپ ویسا ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې لیکي، افغانستان کې د امریکا پوځ ژباړن له تاریخ سره اړیکه درلودله. د امریکا فدرالي پولیس یا اف بی آی د پینټاګون قراردادي او په افغانستان کې د امریکا د پوځ ترجمان له داعش خراسان ډلې سره د ارتباط په تور نیولې او په کابل وای میدان کې د داعش برید په اړه ترې څېړنه کړې. د امریکا کنساس ایالت کې د محمد رفیع محمدی پر ضد جنایي قضیه پرانستل شوې او پر نوموړي د داعش خراساني ډلې سره د اړیکو د درلودلو خودلو تمویلولو او لزندانونو څخه د دایښ جنگیالیو خوشی کولو تور پوری شیوی. محمدی دغه تورونه رد کړي، خو د اف بی آی او سازمان ویلی د فیسبوک یو شمیر مسیجونه پوسټونه د یو شاهد څرګندونی داخلي شي چې دغه د امریکا د قراردادی له دایښ خراسان ډلې سره اړیکه درلودله. او بل دا چې په استرالیا کې هغه څوک چې د حقیقت غږ پورته کوي مجازات کیږي. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د جنایاتو تر دباو لاندې څه باندې شپږ کاله وروسته یوازې هغه کسان مجازات کیږي چې دغه جنایتونه یې افشا کړي، او اوس هغه رسنۍ چې د دغو جنایتونو په اشفا کولو کې مرسته کړې وه د حکومت کړیو تر فشار لاندې راغلي دي. ډیوید مکر براید هغه استرالیایی وګړی چې په 2018 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د استرالیایی ځواکونو د جنایتونو اسناد له رسنیو سره شریک کړل، اوس له 50 کلونو بند سره مخامخ دی، او د هغو استرالیایی رسنیو په وړاندې په محاکمو کې قضیه ثبتیږي چې دا جنایتونه یې افشا کړي دي.
خواګور دن کوز به د ډیجیټل جورنال خبراوانی څو مهم سرټیکې در سره شریک کړو. ډیجیټل جورنال خبراوانی په مطلب کې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو جګړو ته د اشارې پترس کې لیکلي دي. د افغانستان کړکیچ پای ته نه دی رسیدلی، او د ولسمشر جو بایډن حکومت نه یوازې پر طالبانو بلکې د افغانستان په ملکي وګړو او میلیونونو ماشومانو بندیزونه زیات کړي دي. دغه خبرونه زیاتوي چې له 40 کلنې جګړې وروسته د افغانستان خلک بیا هم باید لوږه، ناروغۍ او دیکتاتوري وزغمي. په مطلب کې زیاته شوې ده چې په افغانستان کې د امریکا پوځي اقدام د عدالت نه خوا، خو د افغانستان خلک نه پوهیږي چې ولې د امریکا ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې ازادۍ او بشر دوستۍ ته د نړیوالو پاملرنه لګ شوې ده. ډیجیټل جورنال بیا وړاندې لیکلي دي، افغانستان په دې جګړې کې خپل هر څه له لاسه ورکړل، ښارونه زیانمن شول، کورنۍ مهاجره ته مجبوره شوې، زرګونو ملکي وګړي مړه او میلیونونه خلک کډوال شول. افغان ځوانان چې د زوکړې له پیله په جګړې کې ژوند کوي ګر سره نه پوهیږي چې سوله څه ده.
پرسپانته د کتنې د پروګرام ډیرو عزتمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د ملتیا مر ډیره ډیره مننه.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ښه عادتونو د پروګرام تر دې شمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
وګوردونکو د یو ښه ژوند لرل لپاره د روح او بدن دواړو روغتیا مهمه چاره ده. کله ناکله د خپل نظر وړ ژوند ته د رسیدو لپاره د ژوند پر او دی یعنی سټایل کې بدلون ضروری چاره وي. د ښه عادتونو نومې لړۍ په دې پروګرام کې بد عادتونه پرېږدو او ښه عادتونه خپلوو، خو کومې سپارښتنې چې په دې پروګرام کې کیږي هغه کلی دي او ممکنه دا چې ځینې پکې د ټولو لپاره مناسب نه وي، نو د خپل ژوند په طریقې یعنی سټایل کې د ځینو بدلونونو د ضرورت په بڼه کې له خپل ډاکټر یا سلاکار سره ضرور مشوره وکړئ.
عزیزانو، د دې لړۍ په تیر پروګرام کې د مسایلو د هواری له مهارت او دغه مهارت ته د رسیدو له مراحلو سره آشنا شولو. په دې نننی پروګرام کې د مسلې په حلولو کې ناتواني وجواتو، د مسلې د هواری د مهارت او د ډول ډول ټکنیکونو ته د رسیدو د خنډونو په اکله در سره ژغیږو. زیاتره خلک د مسلې په هوارولو کې خپلو تیروتنو ته متوجه نیوي او په همدې وجه د ژوند له ستونزو سره د مخامخېدو په وخت هغه په سمه توګه نشي هوارولی. ممکنه ده چې د مسلې په هوارولو کې د ناتواني یو لړ وجوهات ولري چې په دوام کې د ځینو جاج اخلو. یوه وجه یې دا ده چې ممکنه ده د ستونزو په رامنځته کوونکو عواملو او د هغو د نښو نښانو ترمنځ غلط شو. د یوې ستونزې د اصلي او بنیادي وجوهاتو د پیدا کولو لپاره باید ښه فکر وکړو او په اولنۍ نتیجې اخیستنې سره باید فیصله ونه کړو او له ځانه سمې پوښتنې وکړو تر څو ډاډه شو چې اصلي وجه مو پیدا کړې ده. له دې امله ده چې اکثره غواړي چې خپل کارونه ژر ترسره کړي، نو د حل لارې په غور کولو کې دغه بیړه زموږ ذهن تیر باسي او موږ د ستونزې د اصلي وجې د موندلو لپاره مختلفې حل لارې نشي پیدا کولی. له بلې خوا پر خپلې پوهې له حد زیاته تکیه هم ممکنه ده موږ تیر وباسي. د مسلې د هواري توانمني یوازې د پوهې او د یو دلیل درلودل نه دي، بلکې موږ یې ترڅنګ باید منطقي تفکر هم ولرو، ځکه چې د منطقي تفکر درلودل موږ سره مرسته کولی شي چې یو خلاق ذهن او د مناسبو حل لارو د موندلو لپاره ایډیاوې ولرو.
خوګورو دنکو، زمونږ کامیابی خوشحالی د مسلې په حل کولو کې زمونږ په توانمنۍ پورې اړه لري. که د ژوند له ستونزو سره په مخامخېدا کې مناسبې حل لارې پیدا نه کړی شي، نو له ځینو نورو ستونزو سره مخامخ کیږو. د کسانو ترمنځ په اړیکو او تعاملاتو کې تل یو لړ مشکلات وي. که د مسلې د هواري مهارت ونه لرو، نو نشو کولی چې غلط فهمۍ ختمه کړو او له نورو سره په خپلو اړیکو کې له ستونزو سره مخامخ کیږو. د کار په چاپیریال کې هم باید رامنځته کیدونکو مسایلو د هواري توان لرو او کوی نه لرو، نو د ستونزو په ډېرېدا سره د ناتوانۍ احساس کوو او په ځان باندې باور او اعتماد له لاسه ورکوو. د تحقیقاتو له مخې کوم کسان چې د خپل ژوند د ستونزو د هوارولو توان نه لري، د ډیپریشن او سردګۍ په شان روحي ناروغۍ سره ډېر مخامخ کیږي. که فکر کوئ لکه څنګه چې په کار د هغه شان د مسالې د هوارولو په توانایۍ کې پیاوړی عمل نه کوئ، نو د مسالې د هواري د پنونو پس د کولو سره په ځان کې دغه مهارت پیاوړی کولی شي. د دغه مهارت په پیاوړتیا سره د ستونزو د رامنځته کېدا په وخت د هغوی د هواري لپاره پر ځان باندې لا زیات اعتماد لرو. نو بس سره عمله واوسئ چې د پروګرام په دوام کې د مسالې د هواري له ډول ډول تکنیکونو سره بلد شو.
کو د مسلې په اواری کې د مثبت نظر درلودل دغه مهارت د رسیدو اړومبني تکنیک دی. ځینې کسان چې کله په ژوند کې له یوې ستونزې سره مخامخ کیږي، نو هغه د نه هواري وړ ګڼي. دغه روده او طریقه د مسلې د هواري د لارې یو ستر خنډ دی. په دغه حالت کې که څوک تصور وکړي چې دا یوه نه هواریدونکی ستونزه ده، نو د کوشش کولو لپاره انګیزه او حوصله بایلي. خو که د یوې مسلې ورپېښېدل د خپل پرمختګ او ترقۍ لپاره یو فرصت وګڼي، نو د هواري لپاره یې په لا زیاتې انګیزې او ځان باورۍ سره اقدام کوي. بل تکنیک چې په انسان کې د مسلې د هواري مهارت لا پیاوړی کوي، دا دی چې خپل منفي تفکرات مدیریت کړی شي. د منفي تفکراتو مدیریت او د احساساتو او جذباتو کنټرولول د غلطو لارو د خپلولو او د ناسمو فیصلو د کولو مخه نیولی شي. د دې کار لپاره کولی شي چې خپل منفي افکار په یو کاغذ ولیکئ، بیا یې وجاجوئ چې څومره پکې صحیح دی. همداشان د هغو پر ځای د مثبتو افکارو غوره کول له تاسو سره هم مرسته کولی شي چې په سمه توګه او په ځان باندې په لا زیات اعتماد او باور سره مسلې حل کړئ.
خوږو اوریدونکو، خلاقیت هم د مسلې د اواري په مهارت کې ډیره مرسته کولی شي، ځکه چې کله ناکله پخوانۍ طریقې د یوې مسلې په هواري کې پاتې راځي. په همدې وجه د خلاقیت روزل او د نویو نظریاتو لرل د یوې مسلې د هواري لپاره د صحیح حل لارو په موندلو کې مرسته کوي. همداشان کوشش وکړئ هغه غلطیانې چې په ژوند کې مکړې دي ومنئ او کمال پال ونه اوسئ. کمال پالنه انسانان په دې وجه چې هیڅ غلطۍ کول نه غواړي معمولا د سمې حل لارې د پیدا کولو قدرت نه لري. د ژوند د غلطیانو منل لامل کیږي چې ورڅخه عبرت واخلی او له خپلو تجربو څخه د مختلفو ستونزو په هواري کې ترې ګټه پورته کړئ. د مسالې د هواري د مهارت زده کولو په لاره کې هڅه وکړئ چې له ځان څخه مختلفې پوښتنې وکړئ. له ځانه د مختلفو پوښتنو په کولو سره د مسالې د حل لپاره مختلفې لارې پیدا کیږي او بهترینه فیصله کولی شئ. ویره په ژوند کې د بیانات یوه وجه ده. په دې وجه کوشش وکړئ چې ویره پرېږدئ. که د نوي او متفاوتې حل لارې له ازمایلو ویریږئ، نو د مسالې د هواري لپاره سمه فیصله نشئ کولی. همداشان د خپل مشکل د حل په لړ کې د غوره کسانو په مثال ګرځولو سره د هغوی له تجربو ګټه پورته کولی شي او هم د مختلفو حللارو د موندلو لپاره له پوره پوهو کسانو سره مشوره هم کولی شي.
عزیزانو، کامیاب کسان په خپل ژوند کې د احتمالي شکستونو لپاره پلانینګ لري. په دې وجه هڅه وکړئ چې همیشه بدیل حل لارې ولري چې د ماتې په بڼه کې ورڅخه کار واخلئ. همداشان همیشه په نظر کې وساتئ چې که یوه حل لاره مو غوره کړه نو مسلې ورسره حل نشوه، نو نه هیلې مه کیږئ او د نویو حل لارو د موندلو لپاره دوباره او بیا بیا کوشش وکړئ. ژمنوالی هم ډیر مهم دی. په دې وجه د یوې حل لارې د غوره کولو په صورت کې نتیجې ته د هغو د رسیدو لپاره تر پایه پورې په ټولو کړو ژمنو پابند واوسئ. د بې ځایه کبر او غرور درلودل هم د پرمختګ مخه نیسي. په دې باندې مغرور کېدل چې خپل ستونزې په یوازې سر سره هوارولی شم ممکنه ده ستاسو د ماتې سبب شي، نو بس د ضرورت په بڼه کې له نورو کسانو مرسته واخلئ. همداشان نتیجې ته د حل لارې د رسیدو لپاره له لنډ مهاله هدف څخه پیل وکړئ او د هغو مطابق مرحله په مرحله کامیابۍ ته د رسیدو لپاره مخته لاړ شئ. له دې عمله چې تل مطالعه تل تاسو ته نوې نظریه او طریقې وړاندې کوي، خامخا مطالعه ولري، ځکه چې د مختلفو کتابونو په لوستلو سره ستاسو ذهن د زده کولو او د مسلې د اوارولو لپاره د مختلفو حل لارو موندلو ته تیارېږي.
خوګوردونکو، همداشان ضرورت دی چې په ځان کې د پوښتنې کولو مهارتونه پیاوړي کړئ. کله چې مو په ذهن کې یوه پوښتنه راشي، نو بې له شرمېدایي له تجربه لرونکو کسانو څخه کوئ. حقیقت پسندی یو بل تکنیک دی چې دغه مهارت په پیاوړتیا کې مو مرسته کوي. په دې وجه تل له ستونزو سره په مخامخېدا کې حقیقت پسندانه حل لارې ولټوئ او خیال فکر مه کوئ. کله کله ستاسو له نظره ډیر احمقانه لره د مسالې ډیره مناسب حل لاره وي. د مسالې د واری د مهارت د پیاوړي کولو لپاره د تکنیکونو ترڅنګ زده کوو چې دغه مهارت د پیاوړتیا په لاره کې په موجوده احتمالي ستونزو او خنډونو باندې خبر اوسو تر څو په نیمه لاره کې مو ناامید نه کړي. استراب او پرشنه هغه یو عامل دی چې د مسالې د هواري پوتنشل کموي. د مسالې د هواري په وخت د پرشنه نخې د یو وایرس په شان په مختلفو مراحلو کې نفوذ کولای شي او د مسالې د هواري د خرابېدل عامل ګرځیدل هم شي. د شکست او ماتې تجربه یو بل خنډ دی چې دغه مهارت پیاوړتیا ګډوډولی شي. دغه تجربه په دوو طریقو عمل کولی شي، یا د نوي مسالې د رامنځته کېدا په وخت د سړي پریشانۍ زیاتوالی او د اغیزناک چلند مخه یې نیولی شي، او یا سبب کیږي چې انسان په نورو طریقو د خپل جذبات کنټرول کړي. له مسایلو سره د چلند طریقه هغه موضوع ده چې د کلونو په اوږدو کې او د تجربو او زده کړو له امله رامنځته کیږي. نو د کلونو کلونو د افکار او چلندونو د بدلاو لپاره یو ماهر کس ته ضرورت پیدا کیږي.
عادتونو د پروګرام ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته ورسېدل. نو مخکې له دې چې تاسو له حضور رخصت شو، یادونه کوو چې تاسو خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې د انټرنیټ له لارې موږ ته منتقل کړئ شوي. تاسو کولی شئ چې خپل نظرونه او هغه انتقادونه چې پر موږ باندې لري زموږ د سایت له لارې موږ ته منتقل کړئ. زموږ درک دی parstoday.com/ps. په همدې اډرس سره کولی شئ چې زموږ سایت ته راشئ او د خپل وړ مطلبونه هلته پیدا کړئ، ولولئ، چاپ کړئ او نورو ته هم معرفي کړئ. نو هیله لرو چې زموږ سره ستاسو اړیکې له پخوانه هم ډیر ښه شي. په همدې هیله سره ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.